یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروګرام ته خراغلاست ویم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی وړاندې اوري چې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډایالوګ په نوم یو غونډه پیل شوې ده د مود سر موجود ده هموري چې په امریکا کې روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو د شمیر له زیاتېدو سره د دغه هیواد روان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې ده نور راپورونه هم شته خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي
په کابل کې نن د افغانستان چین او پاکستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو پر موضوع بحث کیږي د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی وژل شوی دی امریکایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس له کبله په دغه هیواد کې راغلی حالت ښه نه دی په کابل کې نن د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د سیاسي ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوه د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي موینان ګډون کړی او پر امنیتي سیاسي او اقتصادي همکاریو به سره بحث وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
چې د بهرنیو چارو وزارتونو د موینانو په اشتراک به پیل او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث
کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا د کانفرنس کوربه وو په هغه کانفرنس کې د طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر امکان د بندیانو پر خلاصون د تاوتریخوالي پر کمولو او د اوربند پر ټینګېدو خبرې وسوې تفصیل وروسته په یو راپور کې اوریدلی سي ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا د تشدد له کبله په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ شوی شغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کانفرنس ته د آنلاین وینا پر مهال ویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي ولسمشر غنی زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال پرتله لوړه شوې ده په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون لومړۍ غونډه پرون پای ته ورسېده خو پروانه اونې کې دوی نورې غونډې هم په پام کې دي چې په هغه کې به هم د سولې د بهیر پر بیلابیلو اړخونو خبرې کیږي د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت په یو ویډیوي پیغام کې نن سهار رسنیو ته استولي ویلي چې دغه وسلوالو غوښتل د پلو خمري سمنګان لوی لاره بند کړي خو د ګډو ځواکونو له عکس العمل سره مخامخ شول
د دولت وسلوالو مخالفینو پرون غوښتل چې د پلخمري سمنګان لویه لاره بنده کړي او د سوداګرو مالونه وسوځوي خو ملي دفاعي ځواکونه یې پر ضد عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې نه وسلوال مخالفین ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول
د شغلی بشارت پوینا پمړو او چاپیانو کې د قری جمعګل په ګډون چې د متقی په نامه مشهور و د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دی نو موري زیاتوي چې د پلو خمري سمنګان لوی لاره هم بیرته خلاص شوې ده وسلول طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خبرونه له ازادي راډیو نه اوري د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې لخپل کور د باندې وژل شوی دی نو موري ته تر دې مخکې د هغو ملیشو لخوا اخترونه ورکول سي و چې ایران ملاتړ کوي پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر وڅل وشت کلن هوشام الله هاشمی تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلې دي الله هاشمی په عراق کې پر داعش اسلامي دولتالي القاعده او نور افراطي ډلو له پیژندل سویو منتقدانو ګڼل کېدی د وخت نه وخت پر ټلویزیونونو هم را څرګندې دي او دولتي چارواکو خبرې لانو او تحقیق کوونکو به وروسته د له تخصص څخه ګټه اخیستله دغه شنونکي په وروستیو کې د هغو ملیشو د ځواک پر ضد چې ایران ملاتړ کوي او د عراق په سیاسي مشرتابه کې د اداري فزاد پر ضد هم خبرې کړې وې تر اوسه د دې وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی د امریکا د متحده ایالاتونو د سری ناروغیو د کنټرول مسؤول چارواکی انټونی فاوچی وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمیرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. ښاغلی فاوچی پرون دوشنبه وویل چې امریکا د کووید 19 وبا په لومړۍ څپه کې تر زنګنو ډوبه سوې ده، ځکه د نوموړي په وینا حکومت د اروپایي او ځینو آسیایي هیوادونو برعکس د دې وبا د کنټرول لپاره هیڅ جدي اقدام نکړ او اقتصادي کاروبار ته ډیر ژر د پیل اجازه ورکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ کورونا کم اهمیت بللی او حتی په داسې حال کې چې تمه ده په نن سبا کې به په امریکا کې په دې ناروغۍ دغه کسانو شمیر له 3 میلیونه څخه واوړي. یالتونه د اقتصادي فعالیت پیلولو ته وهڅول سوال دی. ناروغۍ په امریکا کې تر دې دمه له 1.5 لک زیات کسان مړه کړي دي. او متحده ایالاتونه وایي که په روان مني کې د نوي تعلیمي کال لپاره زده کړې بیا هم آنلاین وي، د بهرنیو محصولانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درې چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خبر کړي شایي سلګونه زره بهرني محصولین زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خبر سو ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصولانو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال د درسي سیمسترونو لپاره یې نوملیکنه کړې ده، او همدارس د امریکا د ګمرکونو او سرحدي محافظت اړوند ادارې به دغو محصولانو ته اجازه ورنکړي چې د امریکا متحده ایالاتونو قلمرو ته داخل سي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. کابل نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه ده. دا مو د سر موضوع ده.
د دریو واړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو باندې متمرکز بحث.
په هلمند کې ماشومانو ته په جګړو کې زیان اوخته. یو ماشوم چې په جګړو کې زیان لیدلی وایي:
زه په رخشه کې ناسم، والا ټکانس وره ده، عسکر او طالبان ګډ وډ والا ټکانس زی بار پر دغه ځای وشتلم، والا جسی ته بوتللم.
په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. په تیرو اوو ورځو کې په دغه هیواد کې هره ورځ شاوخوا 5000 کسان په کرونا اخته شوي، چې دې چارې روغتیایي چارواکي سخت اندېښمن کړي دي. پیام خرغلی راز لمړی مطلب ته. نن کابل د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه ده. دغه غونډه د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم ده چې له غرمې مخکې په 11 بجو باندې پیل شوې. د بهرنیو چارو وزارت وایي دې غونډه کې د دریو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینان ګډون کوي او په امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو بحث کوي. کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس کوربه و، چیرته چې له طالبانو سره د سولې په مخامخ خبرو د بندیانو په خلاصون، د تاوتریخوالي کمیدل او د اوربند په ټینګېدو خبرې وشوې. امید زهیر مل دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه له کابل له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. راسره غږیږي، مهرباني.
مننه هغه ډول چې تاسو یادونه وکړه، افغانستان، پاکستان او چین نن د خپلو غونډو په دوام دریمه غونډه کوي. البته د دغه غونډو وړاندې هم افغانستان او چین او پاکستان دوه غونډې نورې هم کړې، او په هغه کې هم په امنیت، سیاست او اقتصادي پراختیا باندې سره بحث درلود. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غونډه نن 11 بجې پیل شوه، او په کې د دریو واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي معینانو ګډون وکړ. په دغه غونډه کې په امنیت، سیاست او اقتصادي همکاریو باندې د ستراتیژیک ډیالوګ تر نامه عنوان باندې دا غونډه البته ټول بحث پر همدې باندې متمرکز و. ګران هیواد چې افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی، د غونډې د فایل وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه بحث کې به پر هغو مهمو مواردو باندې شي. امنیت، سیاست او اقتصاد په برخه کې دې واړه هیوادونه یو بل سره لري ژور بحثونه ووسي، او دغه بحثونه به دوام وکړي. افغانستان روانه ونی د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه لري چې لدیدلې یو پرون د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا کانفرنس تر عنوان لاندې پای ته ورسېدل. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پرونی کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې ولس هیوادونو او دوه سازمانونو ګډون کړی و. د سرچینې راټوله په دې کانفرنس کې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو څخه په ټینګار ملاتړ وشو او تر خوا یې د سولې لپاره د یوې اجماع پر پیاوړتیا هم ګډون کوونکو خپل نظر وړاندې کړ. ارجهم په یو خبر کې خبر پاڼه کې ولیکل چې ولسمشر په پرونی کانفرنس کې وویل چې افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره اجماع شته، خو د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره د سیمې د قوي اجماع د درلودلو لپاره به د کانفرنسونو مرسته وکړي ترڅو افغانستان د سولې لپاره خپل موخه ته ورسیږي. ولسمشر دا هم ویلي چې طالبان جګړې ته دوام ورکړي د سولې پروسه له جدي خنډونو سره مخامخ کولای شي.
بله، زیاته مننه کوم.
افغانستان به همدا ډول د پن شاندي البته د پنځم په ورځ به هم د سولې په اړه د سیمه ایز او نړیوال اجماع د پلاوتیا تر نوم لاندې یو بل کانفرنس خبروي چې پکې به د نړیوال سازمان، ملګری ملتونه، اروپایي ټولنه او امریکا هم ګډون کوي.
بلې، مننه کوم. امید ظهیر مالو له کابل له موږ سره جزئیات شریک کړل. د کابل د نننې درې اړخیزې غونډې په اړه باندې او همدارنګه دا چې د پنځمې په ورځ به بل غونډه کیږي، پاره کې به د امریکا متحده ایالاتونو او د افغانستان نړیوال متحدین برخه لري. پرون هم کابل کې د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم د سیمې د هیوادونو او سازمانونو غونډه وشوه. په همدغه موضوع باندې به د سیاسي چارو لشنون کې نظیم سمون سره مرکه وکړو. سمون صاحب، ډیره مننه چې د سکایپ لاري راغلی موږ سره خبرې کوي. د کابل نن د افغانستان، پاکستان او چین د استازیو یا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو د وی غونډې کوربه دی. سیاسي، امنیتی او اقتصادي مسائل به سره څیړي. څه فکر کوئ چې دغه سي د دغو درې هیوادونو ترمنځ اجماع به څومره مهمه وي؟ پخوا هم شوې دي دغه سي مسائل، خو بیا هم لانجې شته. څومره مهمه ده چې دوی یو اجماع ته ورسیږي؟
سلام وړاندې کوم. ډیره مننه. سیمه ایز اجماع یا منطقوي اجماع خو د سولې پروسې یو مهمه برخه ده، او مخکل دی چې مونږ بین لوانی خبرو ته ور داخل شو نو باید د سیمې د هغه تاثیر گزاره هیوادونو موافقه لزان سره ولرو. د سولې په پروسه کې تاثیر گزاره هیوادونه چې دی، پاکستان د ایران د کم منطقې سطح باندې نظر کو، روسیا د چین ده، نو په دې توګه باندې د افغان حکومت هغه هڅې په دې تر څو چې مونږ بین افغاني خبرو ته مخ بین افغاني خبرو په لور ځو باید دغه اجماع رامنځته شي او دا سلسله اوس شروع شوې ده. د دې هیوادونو رول ځکه ډیر مهم ده چې دوی هغه د سولې مهم لوبغاړي د افغان سولې په پروسه کې ډیر دخیل دي، خصوصا پاکستان. مونږ پاکستان سره یو خو مسله دا ده چې څنګه کولای شي هلته په بین افغاني خبرو کې تسهیل وکړي، طالب مشان د افغان حکومت سره خبرو ته کې نوي. او بل مهم د سول نو وروسته مهم پړاو چې دا چې بیا څنګه مونږ یو دایمي ثبات ته رسیږو، داسې یو ثبات چې بیا د پاکستان خاوره د افغانستان پر وړاندې ونه کارول شي، ځکه دا یو ډېره بده ترخه تجربه ده چې له تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کارول کېږي. اولته که وګورو دا څو جګړې چې دي، یعنی د افغانستان د خاورې چې بهر طرح او تنظیم شوي دي، په دې کې د پاکستان لوی نقش و. نو دغه دوه برخو کې د پاکستان سره کار کول پکار دی، او دا چې خپل بین افغاني خبرو کې دوی نقش څه ده او څومره مرسته کولی شي. بل دا چې تر سولې وروسته پاکستان باید له افغانستان سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې په راتلونکي کې نه یوازې د افغانستان بلکې د منطقې ثبات تامین کړي.
بله، مننه.
بل چین ده
او مهرباني د چین په اړه هم وایي، بیا به زه بله پوښتنه مطرح کوم.
صحیح. بل چین مسله ده. چین لمونږ سره تر سولې وروسته د په اقتصادي برخه کې چې څنګه د چین د هغه پوتنشل ظرفیت نه په افغانستان کې استفاده کول شو ډیر مهم ده. او پر دې سربیره چین هم له طالبان سره ښې اړیکې لري، ځکه چې تیر کال د طالبانو رهبری یو پلاوی چین ته سفر کړی و، او دوی له چین له طالبان سره مستقیم ارتباطي کانالونه هم لري. او ډیر کله هم د افغانستان غوښتنه هم دا وه چې چین باید په دې پروسه کې داخل وي تر څو خپل نفوذ او خپل تاثیر نه په استفادې او کولی شي چې بین افغانی خبرو کې موثر تمام شي.
بله مننه خغل سمون زغواړم پوښتم چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه دوی وادونه په پاکستان باندې طالبان سره اړیکې لري، لږې جملې پاکستان او چین پاکستان سره دغه رابطه ډیره زیاته ښکاره شوې ده او چارواکو هم تاکید پې کړی دی. څه فکر کوئ د کابل لپاره د دغسې بحث مودریټ کول مخته وړل څومره مهمه دي، او ځکه چې دغو دوو هیوادونو نه هم هغه اجماع ترلاسه کړي چې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو څخه لري، مثلا ازبکستان، ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه چې ویل شوي دي په اخلاص باندې د سولې لپاره کار کوي، یا هند مثلا د افغانستان یو ملګری.
بله یو بل بس دا د چې ما وخت وخت خبر اشاره ورته کوم، ز د افغان حکومت هڅه پدیم دي چې مونږ څنګه کولای شو کنه بین افغانی خبرو ته تر ورتګ مخکې او نتیجې ته رسیدو مخکې د طالبان سره د دغه موجوده نظام بقا تضمین کو. معنی دا چې جمهوریت څنګه مونږ د سیو جمهور امه سکول شو چې جمهوریت تضمین کو، ځکه اوس طالبان خو ظاهرا داسې وی چې مونږ به یو اجنډا د بحث دی چې پراتلونکو نظام باندې تر توافق ته ورسیږو، ولې مونږ د ټول ملت او د حکومت د مړیتوب دا چې موجوده نظام د هڅې طالب د سولې د پروسې لاره په سیستم کې مدغم سي، نه دا چې مونږ به بل سیستم خواته لاړ شو بیرته ویل سره صفر نه شروع کو، سختار به ساتل کیږي. د دې لپاره هم سیمه ایز اجماع ډیره ضروري ده چې مونږ ټول ګاونډي ودونو د منطقي ودونو سره او تفاهم ته ورسیږو چې د غوسنه سختار یا نظام چې دا د 900 کلو قرباني ده د افغانانو.
بله خغلی سمون وخت کم دی، زه غواړم پښتم د پاکستان پر رابطه باندې تاسو خپل تحلیل را سره شریک کړئ چې څنګه د پاکستان هغه نتیجه چې د نورو ودونو نه ترلاسه کړي د اجماع په برخه کې د پاکستان نه څنګه ترلاسه کولای شي افغان حکومت.
پاکستان نقش په دې پروسه کې ډیر واضح دی، دوی ورشک پرته چې ډیر زیات تاثیر لري، اته امریکایانو ته هم دوی هغه تاثیر چوکو په مذاکراتو کې دا جوته سمنګ هغه څه چې د امریکایانو سره دوی مرسته وکړه د افغان لوري توقع هم دا چې پاکستان هم په افغاني خبرو کې هم سي نقش ادا کړي او طالبان له دولت او حکومت سره خبرو ته حاضر کړي، او بل مهمه نقش د پاکستان چې هغه څه کولای شي ډیر موثر تمام دی شغدا چې دا اوس فعلاً مونږ یو ډیر بده مرحله کې یو چې هغه تاوتریخوالی نه ده کم شوی او بی باوري هم د همدغه تاوتریخوالی له امله ده چې طالبان باندې فشار راوړي چې تر د اعتماد جوړونې د یو ګام په توګه تاوتریخوالی کم کړي او بالاخره بیا د بین افغاني خبرو لپاره زمينه برابر شي.
ډیره زیاته مننه کوم، ډیره مننه ښاغلی نظیم سمونو د سیاسي چارو شنونکو چې د کابل د نن غونډې او همدارنګه د پرونی غونډې په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لآزادی رادیو تخا.
نجس اپه اقتصادی خبرونه وی
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت پوروړي شرکتونو ته خبرداري ورکوي کبراتلونکو ډیر شو ورځو کې خپل ټول پورونه پرې نه کړي نو د وزارت لوري به سرنولې تمریفي شي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفینن ازادي رادیو ته ویل چې د کانونو سرپرست وزیر محمد هارون چخانسوري د دولت د پورونو راټولولو کمیسون غړي سره په ناسته کې ویل چې افغان حکومت د کورونا وبا لامل په سختو شرایطو کې دی او ضرورت دی چې له بشپړ شفافیت سره مشروع عواید راټول شي. وزارت وایي د قانون او پټرولیم وزارت به د پورونو راټولولو کمیسون ته د مقروضینو په اړه د واضح وړاندیزونو سره تفصیلي راپور ورکوي او که پوروړي په راتلونکو ډیرشو ورځو کې خپل ټول پورونه تادیه نه کړي دوی به د وزارت لخوا د لوی سرنولۍ دفتر کې د دولت د پورونو راټولولو کمیسون ته راجع کوي تر څو د دوی په اړه کمیسون پریکړه وکړي. د قانون د وزارت د چارواکو خبره وزارت ته د لیکل ژمنې سربیره پوروړي شرکتونه د پورونو ادا کول لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. په عین حال کې دغه وزارت تر دې وړاندې مقروضو شرکتونو ته څو واري توسیع او اخطارونه هم ورکړي دي. د بادغیس د غنمو د کروندو حاصلات څه باندې 12% زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې وزارت ارزونې ښیي چې سږ کال له دې ولایت څخه 116,809 میټریک ټنه غنم راټول شوي چې د تیر کال په پرتله څه باندې 12% زیاتوالی ښیي. د بادغیس د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طیب ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بادغیس ولایت د اوبیزو غنمو حاصل په 1,345 میټریک ټنه او د دې ولایت د للمي غنمو حاصل په 1 هکټار کې 2.14 میټریک ټنه روانه ده. په روان کال کې د بادغیس ولایت په 55,376 هکتار ځمکه کې للمي غنم او په 11,413 هکتار ځمکه کې اوبیز غنم کرل شوی دی. نوموړي ویل سږ کال به په بادغیس ولایت کې 116,809 مټریک ټنه غنم تولید شوي چې د تیر کال د غنمو د حاصلاتو په پرتله 12.2% زیاتوالی ښیي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 990 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 440 افغانۍ.
په امریکا کې د کرونا ویروس مثبت پیخي هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. د څو وروستیو ورځې په اوسط ډول باندې شاوخوا 5,000 کسان د ورځې په کرونا ویروس اخته شوي دي. تر متحده ایالاتونو وروسته هند او برازیل هغه وادونه چې د کرونا د ناروغانو شمیر پکې زیات دی. کرونا ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې د شاوخوا 5,300,000 کسانو ژوند اخیستی او څه باندې 11,000,000 کسان اخته کړي دي. احمد شیبر دغه موضوع تعقیب کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي د برخې په چارواکي وویل د کورونا ویروس وضعیت په حقیقت کې په دې هیواد کې شنه دی. انټونی فوسی د دوشنبه په ورځ وویل متحده ایالاتونو تر اوسه د کورونا ویروس له لومړۍ څپې نه دی راوتلی. د اروپا او آسیا په ډول د دې اخیستونکو ناروغۍ جدي مخه نه ده نیولې. متحده ایالاتونو خپل بازارونه بیرته ژر پرانستل. ولسمشر ډونالد ټرمپ خلک په داسې وخت کې د بازارونو بیرته پرانستو ته وهڅول چې مثبت پیښې 3,000,000 ته نږدې شوې او تلفات د جولای تر شپږمې 1,10,000 ته ورسېدل. د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې دي او په نیویارک کې چې پخوا پکې حالت ډېر خراب و وضعیت په ښه کېدو دی. د متحده ایالاتونو له 500 ایالاتونو په 9 کې د کورونا د مثبتو پیښو ګراف په لوړېدو دی او په تېرو 2 ورځو کې په منځنۍ کچه هره ورځ شاوخوا 500,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې دا د یوې میاشتې مخکې پیښو 2 برابره دي. د فلوریدا میامی چې د ګرځندویانو سیمه ده اوس یو له هغو سیمو څخه ده چې د کورونا ډیری پیچ پکښته. په دې ځای کې بازارونه وروسته له 3 د جولای په شپږمه پرانستل شو. فلوریدا د هغو 6 ایالتونو له ډلې څخه ده چې د کورونا ډیر معاینات پکې مثبت شوي دي. په فلوریدا، اراسونا، تکساس او کالیفورنیا کې د بستر شویو شمیر هم لوړ شوی دی. د مثبتو پیښو د زیاتېدو سربیره د اپریل او می میاشتو په پرتله د مړینې کچه کمه شوې ده. په تیرو 2 میاشتو کې به ورځنی تلفات 3,000 ته رسیدل، اوس شاوخوا 1,500 دي. روغتیایي چارواکي وایي د تلفاتو د شمیر د کمیدو علت شاید دا وي چې اوس درملنه شوې ده او ویروس پیژندل شوی دی او په ورته وخت کې اوس ډیر ځوانان په کووډ-19 اخته کیږي. تر متحده ایالاتونو وروسته په برازیل کې ډیر خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي. په دې هیواد کې نږدې 15,500 کسان تر اوسه کورونا وشلي دي او 1,600,000 کسان پرې اخته شوي دي. د دوشنبه په ورځ هند د ډیرو پیښو په حساب د روسي ځای ونیو او دریم هغه هیواد شو چې د کورونا مثبت پیښو پکې زیاتې دي. په هند کې 1,300,000,000 کسان ژوند کوي. د استوګنو د شمیر په پرتله هلته تر اوسه د کورونا مثبت پیښې او تلفات زیات نه ښکاري.
ازادي رادیو ته غوښتل کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي صاحب اورو.
8 سپرسپانې کابل کې د سولې مشورتي ناستې ته خپل سر مقاله ځانګړي کړي. وړاندې راغلي دغه ناسته په حساسو شرایطو کې جوړه شوې او ممکن د حکومت هدف دا وي چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې د هڅو په برخه کې شوي مسایل شریک کړي او په دې برخه کې د طالبانو له کمکاریو هم شکایت وکړي. د سر مقاله لیکونکي په باور د سولې په تړاو د حکومت له لوري مشورتي ناسته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې وه د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ ناسته جون تر پایه په دوه کې تر سره شي چې په باوري اوس عملاً له بنبست سره مخ شوی ده. د 8 سپرسپانې د سر مقاله لیکونکي په باور طالبانو تر اوسه د حکومت د نیوکو لره د ولو سربیره هیڅ کوم نرمښت نه دی ښودلی او اړتیا ده چې طالبان اوربند وکړي او جګړه ودروي. مسیر رسپانی لیکلی د حکومت دغه دریز چې شپږ سوه طالبان دیان به نه خوشي کوي د دې سبب شوی چې د جولای په 15مه کیدونکې بین الافغاني خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډول شي. د سرمغل لیکونکي په وینا حکومت چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره کوم دلیل وایي واضح کاری چې پلمه ده. د لیکوال په اند لومړی خو د حکومت ادعا د تعامل وړ ده چې دا به جنهي بندیان وي، خو که وي هم حکومت مخکې د کورونا له امله جنهي بندیان خوشي کړي نو که دا هم جنایي وي څه ستونزه ده چې خوشي شي. په سرمقاله کې ویل شوي چې د دې تر څنګ که د افغانانو د ستر مصلحت څول یا سترو ګټو لپاره دا جنایي بندیان خوشي کیږي نو د توجیه وړ دي او ستونزه به نه وي. ورځپاڼې ټینګار کړی که حکومت ته جنایي قضیې جرمونه او د خلکو حقوق دومره مهم وي نو بیا خو دې په نورو چارو کې هم عملي کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور پر یو چا د جنایتور اسناد او شواهد هم شته، خو حکومت ورته څوکۍ ورکوي، امکانات ورکوي او آن یو ته یې د سیاسي معاملې لپاره مارشالي هم ورکوي. خو چې کله خبره د سولې شي بیا نو د قانون او حق الاب بحث رامخته کړي.
ورزو هلمند ته، په هلمند کې لکه څنګه چې جګړو ولسی خلک ژوبل کړي دي او ډیره زیاته قرباني ورکړې ده، ماشومان هم په امن نه دي پاتې. د چارواکو په وینا په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا شل تنه ماشومان په جګړو کې وژل شوي او له 1500 زیات ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه په یو راپور کې له سیمه ییزو چارواکو د جګړې له دې ماشومو قربانیانو سره خبرې کړي دي او د یو ماشوم په غږ هم پیلېږي.
اسکارو طالبان ګډ وډ والا ټکان سوزي بار پر دغه ځای وشتلم والا
د دسر اوس دوی نری پشي نه دي، ځکه نو د ډنګورو مټو په زور د ودرانه اوس پنځه چوکاټ په منځ کې ګرځي. یسان الله څو میاشتې وړاندې د مرجع او نادلي ولسوالیو ترمنځ د تاریخ نور په سیمه کې د طالبانو او دولتي عسکرو په جګړه کې په مرمۍ ولګېدی. یسان الله مرنو سخو په ورانه کې د مرمۍ د لګیدلو لامل فالج او په ژوند د پلی تاک لخوان څخه محروم شو.
انا کول وزشت سوم په تاغ ځوان وشت سوم مسترخانه کول ترخانه ورکی
د کله یوازې خو اکثره وخت د کورنۍ د وغړي په مرسته د ویلچیر گاډي په واسطه تګ راتګ کوي. دا زادې رادیو ټول نه پوهیږي چې تر ټپکېدلو وروسته چا روغتون تر سول دی، خو په شفاخانه کې د هډوکو درد نه هیریږي او اوس یې د پښو فالج بدې سودا چې په خپلو پښو نسي تللی زوریږي.
زه په رخښه کې ناسم، د رخښې پر ځای ناسم والا ټکان سواره دی. اسکارو طالبان ګډ وډ والا ټکان سوزي بار پر دغه ځای وشتلم والا دغه سره شاس والا په ځان قبانه سو جسي تې بوتللم کابل تې بوتللم والا ته سو شپې وکړې فار رالم کور ته غسې پروت وم وایم پښې کاروس نه کوي میته میته اسکار کوي والا مو مسترخانه کول وزه وشته سوم په دغه ځای باندې وشته سوم مو مسترخانه کول ترخانه ورکي.
دا یوازې د تاریخ نور اوسیدونکو یسان الله نه دی چې د روانې جګړې له امله غبرګې پښې فلج شوي دي. په هلمند کې په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړې له امله 1546 ماشومان ټپیان او شل نور وژل شوي دي. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي د وژل شوو ماشومانو کره شمېرې تر هغه ډېرې زیاتې دي چې دوی ته رسیدلې دي. د دې دفتر د اړیکو او معلوماتو مسؤل مقیم علیزی ازادي راډیو ته وویل په ملکي تلفاتو کې د ماشومانو مخ په زیاتېدونکي مرګ ژوبل د اندېښنې وړ ده.
کوم تحقیقات چې د ملکي مرګ ژوبلې په مرګ باندې مشکړې دي، په دې تیرو شپږو میاشتو کې په څه باندې 1546 تنه زخمیان شوي دي او شل تنه په شهادت رسېدلي دي. د پخوا په پرتله متاسفانه د اطفالو مرګ ژوبل زیاته شوې ده.
د ملکی تلفاتو په خاص ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې دوی نږدې پیښې په تیرونی کې سوي دي. د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د مین چاودنې او په سنګین کې په یو میله بازار کې د غبرګو چاودنو له امله لسګونه ملکي کسان له دې جملې ماشومان هم مړه او ژوبل سول. په هلمند کې مدني فعال نظر محمد رودی وایي د دوی شمیرې ښیي چې په دغه موده کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د تلفاتو سره چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېږي د ملکي وګړو او ماشومانو مرګ ژوبله برابره ده.
تاسو وګورئ دغه سلګونه ماشومان چې اوس په تیرو څو میاشتو کې دوی یا په شهادت رسیدلی یا زخمیان شوي دي. د امنیتي ځواکونو شمیرې ته که حساب وکړو هم یې ډېر فرق نه کېږي، یعنې د دوی د قربانۍ تعداد سره مساوي دی.
د ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې د ماشومانو مرګ ژوبله د منچاودونو او ځانمرګو بریدونو تر څنګ په پرنفوسو سیمو کې د جګړې د شدت له امله رامنځته کېږي. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتل چې لاندې سیمسونه تاسو ته وایم. اسماعیل دانش له ننګرهار علی کلیم د حکومت لخوا د کانفرنسونو دایرول د سولې لپاره ښه ثابتېږي خو چې یاد هیوادونه رښتینې همکاري وکړي. شفی جان زدران د خوست نادر شاه کوټ څخه لیکلي غونډې مو ډېرې ولیدې، د غونډې په خبرو مو عمل نه دی لیدلی. عزیز غالب د مرجع لیکلي طالبان او افغان حکومت دي د ولسي خلکو تلفات جدي په پام کې ونیسي. اوسام صالح محمد صالح استودیو تر اغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وایي. کولای شي تفصیلی ورسته د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ.
په کابل کې نن د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم غونډه پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي مرستیالانو ګډون کړی او پر امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاریو بسره بحث وکړي. کابل پرون هم د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا د کانفرنس کوربه و. ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداري ورکړی چې د طالبانو لخوا د تشدد زیاتوالی په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. شغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ شوی نړیوال کانفرنس ته د آنلاین وینا پر مهال وویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1500 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان د امنیت قمندانې ویان په یو پیغام کې ویلي چې دغو وسلوالو غوښتل د پلخمري سمنګان لویه لاره بنده کړي چې د ګډو ځواکونو له عکس العمل سره مخامخ شول. چارواکي وایي چې په دې نښته کې 9 وسلوال مخالفان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د عراق یو مخکښ سیاسي شنونکی پرون په پلازمینه بغداد کې له خپل کور د باندې وژل شوی دی. نوموړي ته تر دې مخکې د هغو ملیشو لخوا اخترونه ورکول شوي وو چې ایران یې ملاتړ کوي. پر موټر سایکل سپرو وسلولو پر وسلویشت کلن هشام الهاشمی تر ډزو وروسته له ساحې تښتېدلی دی. د متحده ایالاتونو د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤول چارواکی انتونی فاوچی وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. دا به د سل کېده چې په امریکا کې د مثبتو پیښو او په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمیرې په چټکۍ په زیاتېدو دي. او متحده ایالاتونه وایي چې که پر روان مني کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبر درې چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خبر کړي شایي سلګونه زره بهرني محصلان زیانمن کړي. د ادارې په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي د بهرنیو چارو وزارت به د هغو محصلانو ویزې تمدید نه کړي چې د نوي تعلیمي کال د درسي سمسترونو لپاره نوملیکنه کړې ده.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې موزن لیس نوري هر کله کوم. نن بیا هم د کورونا د وایروس یا د کووید 19 پر ناروغي خبري کوو. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 33,000 کسانو ته رسیدلی او له امله یې هم البته د رسمي شمیرو لمخې له 8,500 زیات کسان مړه شوي، خو غیر رسمي شمیرې له دې ډېرې لوړې دي ځکه ډېر خلک پرته له دې چې روغتونونو ته ولاړ شي او د کورونا تست ورکړي پر کورونا اخته شوي اثار لایمې هم نه دي لیدل شوي. له بلې خوا هم د افغانستان د روغتیا وزارت د کورونا د مشکوکو پیښو د تست یا از مختونو امکانات هم تر اوسه پورې محدود دي. له بلې خوا دا چې کرونا په افغانستان کې په چټکۍ خپریږي مختلف عوامل لري، خو یو علت یې دا دی چې خلک د قرنطین اصول نه مراعتوي، دغه راز نورو د روغتیا سپارښتنو ته هم پام نه کوي. دغه راز ځینې انتقادونه هم شته چې یو شمېر ډاکتران په خپل سر ناروغانو ته پرته له دې چې د کرونا ناروغي تشخیص شي درمل ورکوي. په دې خبرونه کې ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر مو میل مدی د غرض د افغانستان د عام روغتیا د وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ته هم ورسته بلنه ورکړو چې په خبرونه کې را سره یو ځای شي. پر کرونا خبرې کوو، پر هغې وبا چې په افغانستان او دغه راز په ټوله نړۍ کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر کلیوال همدا شېبه را سره وصل شوی دی. کلیوال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه ژوندي اوسئ، تاسو کوم تاسو ته ستاسو همکارانو او ټولو چې زموږه غوري سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. مننه
ډاکټر صاحب. کله ته وایې چې په دې وروستیو کې د کرونا وایروس یا د کووید 19 د ناروغانو شمیر هغه څه چې د افغانستان روغتیا وزارت شمیري ورکوي، آیا هم داسې ده او که شمیر ډیر لوړ دی او دغه ناروغي ولې په چټکۍ سره ډیر خپریږي په افغانستان کې؟
کله چې په 2019 کې په اخیرو کې په ووهان کې کومه ناروغي رامنځته شوه، هغې نه تر اوس مهاله پورې د افغانستان روغتیا وزارت لګیا دی او په دې باندې بار بار تاکید کوي چې تاسو کرنټین مراد کړئ. په وروستیو کې چې په افغانستان کې دغه پیښې مخ په زیاتېدو شوې، یو خبر هم پکې دی کرنټین نه مراد کولو. د روجې نه مخکې کوم فکر وکړو په افغانستان کې دغه د کرونا کومې پیښې چې وي دا تقریبا چې ډېرې کمې وي، وروسته د اختر نه چې د کرنټین خلکو په خپل سر مات کړ او تګ راتګ زیات شو، نو حتما دا معلومه خبره ده چې دا د قتلوي شکل باندې د خلکو یو ځایوالی د روغبر په واسطه باندې یو یاد یو زینبل د ته کوچیدل د دې ناروغي د سرایت مخنی د پیدا کیدو لپاره زمينه مساعدوي. نو د وزارت صحت عامل خوانه حکومت لارښوونې شوی وي زموږ هوادوالو ته، هغه تقریبا په سلو کې 20% هم زمونږ هوادوالو نه عملي کولی. نو یو خبره پکې دا و چې دغه د ناروغتیا سرویلانس پکې لوړ لاړو، په همدې خاطر باندې د عام روغتیا وزارت حکومت پیښې په تفکولي نو هغه پیښې چې دوی ته بروختون ته مراجعه کوله، مګر هم دغه پیښې فکر کوم تر ډیره حده پورې چې موږ په سیمه کې وي چا دې ته غاړه نه کې خوستل چې دوی لاړ شي اولته د کووید 19 لپاره خپل ټیسټ ورکړي. نو د ناروغي پرمختیا چې د عام روغتیا وزارت شاید دغه ترجمه سروې شوی دغه
بله
کومه وی خو لا تر دې مهاله پورې پیښې زخت زیات دي چې شمیر دی اندازه مشکل ایجاد کړي.
بله ډاکټر صاحب، د درملو په ارتباط به هم خبري وکړو، خو اوریدونکو تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې موږ سره تماس ونیسئ او د کورونا د ناروغي په اړه هر پوښتنه چې لري له متخصص ډاکټر څخه مطرح کولای شي. ډاکټر صاحب کلیوال، یو شمیر ډاکټران اوریدلې مودي چې پرته له دې چې د ناروغانو سم تشخیص وشي چې دا په کورونا باندې اخته شوی یا نه ده شوی، په خپل سر دغو ناروغانو ته دوا ورکوي، درمل ورکوي، ولې؟
مننه. تاسو معلومه ده د کووید 19 لپاره موږ خپل کریټیریا لرو، هغه کې هم د ناروغ ساين سیمټوم دي، د تماس تاریخچه ده یا د هغه ځایونو د سفر تاریخچه ده چې هلته دي کورونا لپاره کومه مثبت پیښه پیدا شوه وي. ټول ډاکټر صاحبان ته ځینې د رادیو طریقه زغږ کوم چې هغه څه چې تاسو د کووید 19 لپاره په ناروغ کې لټوي باید نورې ناروغۍ ته سړی فکر وکړي، لکه نمونیا، نفستنګي یا د سینورې ناروغۍ د سینې شته د تنفسي سیستم شته چې موږ د کووید 19 ناروغۍ سره د هغه تفریقي تشخیص به یو څه ستونزمن وي. یو خبره بل خبره دا ده، اکثره خلک چې موږ هیوادوال مریضان شوي دي یا به داسې یو په کلو باندو کې دا یو ډاکټر ته تللی دي مخله دینه چې دوی تشخیص ته ورسیږي، دا د کرونا د کووید 19 تشخیص به د خپل ځان نه خیره چې اکثریت زمونږ هیوادوال دغه د ډاکټر صاحبانو دی غلطي تداوی لکبله، یعنی وخیم حالات ته تللی، حتی چې اکثر بعضی ونیمه چې خپل ځان هم لاس اور کړی دی. د کووید 19 لپاره موږ خپل د تداوی پلان لرو، د هغه د اراز او علایم مخې او بیا په سر کې اول د هغه کوم معاینه چې د پی سی آر اغه ورته کیږي لږه لورس تلغینه بیا موږ ته خبره کانفرم کیږي چې دا کووید 19 دی یا نه دی. دا به نو وایو چې هر یو کس یو ټوخیږي یا د پرنجای کوي یا د پوزونه د دې افرازات راځي دا د کووید 19 باندې اختلاف. نو دا تداوی په پلان کې مخکړه ډاکټر صاحبان چې ویل او څه فکر کوم دوی به ناغلي کړی وي انټوبیوټیک او بعضی نورې دواګانې په استفاده کوي، بلکې د انټوبیوټیکو د استعمال لپاره موږ خپل په ناروغ کې مراد ولایم ګورو به ورته ورکول کیږي. زه د کورونا د وایروس د تداوی پلان چې دغه جدا دی د نورو ناروغیو سره، نو اکثره ډاکټر صاحبان چې دوی د انټوبیوټیکو نه استفاده کوي یا هم تشخیص ته ځان نه رسوي او په خپل سر باندې ناروغانو ته دوا ورکوي چې دا به د ناروغانو د وقامت د ناروغي د شدت پیدا کېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، کلیوال داسې هم اوریدلی دي چې یو شمیر کسان یا خلک د دې لپاره چې د وجود مقاومت زیات کړي، دا دوی داسې فکر کوي چې خبروي چې د انرژي شربتونه ډیر زیات وي، چې کی ایا فکر کوي چې دا مفید دي؟
دا ټانیکونه چې څوک د تقوی استعمالوي، زه فکر نه کوم دا مفید تمام شي، ځکه حتما هر دوا چې دا په خپل ذات کې بیرته یو استعمالات لري. که څوک د دې لپاره دا دوا خوري چې ارزما د بدن مقاومت د لوړ شي، نو زه د دې نور دا توصیه کوم چې زه ځین چې تاسو یو ټانیک واخلئ، یو تقوی شربت واخلئ، د انرژي شربت واخلئ، تاغي په ځای باندې که دوه دانې مڼې استعمال شي، د کیوی استعمال شي، یا د سنوري میوجات موږ تاسو استفاده وکړو، نو حتما ناروغ به سره یو سر ریسپانس ورکړي. او پاتې شو د تقوی شربتونه یا د انرژي ورکولو شربتونه هیڅ کومه ګټه نه رسي په دې وختونو کې چې موږ تاسو له دې په خاطر باندې وکړو چې دا د کووید 19 مقابل کې مقاومت مونږ تراکي. دا خبره زه په خپل نظر باندې زه غلطوم دي چې هیڅ کومه د کووید 19 لپاره کومه خبره نشته.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکو سره ډیره پوښتنه شته د کورونا د ناروغي په ارتباط باندې، تاسو کولای شئ ځان سره د غزینې پوښتنه یا داش کړئ د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه مېرمنی
سمې ولا مبارز د پکتیکا ولایت پښتنه لرم له ډاکټر صاحب محترم څخه څنګه کولای شو د دې ناروغي باندې په دې ناروغي باندې اخته کس د نورو څخه یعنی نورو ته د مرض انتقال مخه ونیسو؟
بلې مننه. یو بل اوریدونکو هم راخلو مېرمنی وکي ځان رو په جنې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو، پرستانه میراده ډاکټر صاحب محترم، ټول ډاکټران صاحبان ناروغانو ته تصویر کوي کله چې تاسو په کرونا مبتلا کیږي، خدای نه کړدا تاسو باید په کور کې ځان کرنټین کړئ. آیا که یو کس په کرونا اخته مبتلا وي هغه په کور کې ځان کرنټین کړي، دا خو 15 صد نفسنګي یعنی لامل یې ډېر مریضان چې مري له نفسنګي مري، که چېرته هغه څه ډېر زیات نفسنګي سایه درېږي هلته خو اکسیجن هم نشته، دوی باید څه وکړي؟ آیا تاسو هغه ځای ته اکسیجن رسولی شئ؟ رسولی هم ده که نه؟ مننه.
کور ودان یو بل اوریدونکی هم راخلو. ډاکټر صاحب، کلیوال اتمن پوښتنې به مو یاداش کړي وي چې ورته یو ځای ځواب ورکړي. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ او لکوم ځي.
بلې السلام علیکم. زه د خوست ولایت ازادي میدان دی ولسوالۍ نه ولي ولا تاسو سره پاړي کا کیم. نو پوښتنه خو تاسو مشخصه نه ده، خدای وا نیو کزه په ډاکټرونو لرم او خلک لګ د مېدی تکلیف لرم، بیا بل اور د پنځمه پورې دی د خوست لوړ ولایت، نو بیا یې چې غښله وریاله مولا په سره کوله کوم ځای دی خوګيږي کوم نه خوګيږي، بیا یو بل سړی مې چې لیدل ډیر خلکو تر څلور ډاکټر ته بیا غلط ټوخېدو، نو نور هغه څه کوي چې وته وي لري 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 خپل کوئی وریای کوئی هغه دا هغه دا کورونا دی چې دې نو چې موږ څوره فکر وکړلو د نور خلکو دا جامې د نیوکه پوکړله چې دا کورونا چې ډیره شواله ټوله د ډاکټرونو دی زبرې ډیره شواله ویری چې ډاکټري خلی نه ډاکټري کسی نه نغا غریب خپل پیګی نغا چې خونی ته لوشه په مخ خونی ماز کې کینی په تیګی غا خوله خو نور ته سره انتقال کیږي، نو چې څوره هغه چې دغه خوښ کې هم ولې ځل کنه بالکل ډاکټر ګوتی نه دیړي د چې کورونا وینو غا خو بالکل باندې تر وایي، نو دغه کې کنه ډاکټرونو سره څه کوم مشر وی د څومره اړیکه ونی سوی د ریپبلی کې ل ډیره بخاشي کینی ډاکټر په خپل کسي نه نه کسي نه وینم نه کوي نه پختله تر کوي تر کوي خوریا ته کې نه د میټرای کې غلطه تو ته چې شه دی خوګي چې دی نه خوګي دا د وته لیکي.
بله ولی الله خان، خو څه خاص پختنه به بیا ورسته په خبرونه کې د افغانستان د امروختیا وزارت ویان را سره برخه اخلي، له هغه سره به دا پختنه مطرح کو. کور ودان یو بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده د ازادي رادیو، مهرباني.
مینا سلامونه نوري سرتا او ډاکټر ته سلامونه، الیکم چې نو جوړ خوشاله وای. ډاکټر نو پښتنه کوم کنه دا چې سره په کورونا وره سختای هغه سره په ټلیفون دلارې وځيږي کنه دا بل خو نه لګی را بیان او بل ډاکټر خلک چې دي کنه دا توازه او وجسوب فدا نه روغي اخته هغه سره د ټلیفون یاري کنه نسی او بل دا پینادول ګولي خلک استعمالي طبي زکام تر مخه دا خو څه نقصان نه کوي. درېمو بستنې می دادا دا کلیواله سیمه کې کوم کلینیکونه نه دي کورنۍ ډاکټران دي، دا سره دا ټیسټ ممکن نه دی لکه څنګه چې شپخانو کې نور ځکه حکومت کوي دا کرونا وایي ستاسو سره کلیواله سیمه کې نه کیږي.
بله کور ودان مننه.
السلام علیکم. اجازه ته خیر زاب الولایت تشاجول رسالي ستاسو په تماس کین نن محترم ډاکټر شاد بخمی دا پښتنه د سیایه د کرونا په تاریخ کې هم په افغانستان یا په ټول نړۍ کې په وخت کې پیدا شوی دوا او کنو او د دې د واکسین په اړه معلومات خو سیایه ریوالو او
پوهانو د واکسین په اړه څونه خدمت کړی دی دا د پښتنې وزمه.
بلې کور ودان ډاکټر صاحب کوم ځای پیلوي؟
مهرباني يم دا لمړني د سیم الله خان له پښتنې به پیل کوم. سیم الله خان پښتنه کولای و چې څنګه کولای شو په دغه ناروغي د تخته کسانو دی دا وی د کرنټینا او دا وی څه باید موږ څنګه ځان وساتل شي. سیم الله خان دا غوري هغه څه چې موږ ته د وزارت شتامي له خوا نه ول شي دي چې تاسو د کرنټین اصول دي او بیا د ناروغ کله چې یو شکمن ناروغ تاسو ته په کور کې پیدا کیږي باید هغه د فتن تاسو په یو ځانګړي وتا کې کرنټین کې خو هغه سربېره تر دې هدف پوری خپلې اړیکې نه کوي چې خپله مکه هغه په یو بل ناروغي په وسبي ناروغي باندې اخته شي کرنټین کیږي او هغه خپل یو کس ورته معلوميږي د غیله خو ورته چې هغه خپل پروټیکشن یا د خپل ځان حفاظت مکمل کړی وي خوراک غذا او بعضي دواګانې غوړ تور کول کیږي ان شاء الله په دې سره به هم تاسو کورنۍ او هم ناروغ ته څه ګټه رسولې وي د کرنټین اصول مراتول او د ناروغ په خپل کور کې کرنټین کول کچیرته په لمړني سټیج کې وي دا به یو خبره وي. دوه مرور نبی الله زابلی پښتنه کړی و نبی الله خان پښتنه کړی و چې آیا د کرنټین کول او کچیرته وي موږ یو ناروغ په خپل کور کې کرنټین کو او د طبيعت د اکسیجن ضرورت پیدا شي نو څنګه موږ کولای شو چې دغه ناروغ د ډاکټران و چې تاسو ناروغان په کور کې کرنټین کې کچیرته ضرورت د اکسیجن وي بیا څه ورسره وکړو؟ ورور تر هر یو ناروغ ته د اکسیجن ضرورت نه پیدا کیږي خصوصا ډیر کمی واقعیت دوی په یا باغ ناروغان وي چې هغه ولډیج وي عمرونه دا بیا او اتیاو کلونو تر مابین وي دوی ته د اکسیجن ضرورت اکثره پیدا کیږي. دوه ماغه ناروغان چې هغه په یو بل سیستمیک ناروغي او یا هم په کوم بل تنفسي افات باندې اخته وي دوی ته د اکسیجن ضرورت پیدا کیږي. کله چې ناروغ درته پیدا شولو په کور کې کرنټین کې که خدای نه خواسته د اکسیجن ضرورت ورته پیدا کیږي یو خمو جهاز سنټر ته ویسي ځکه زمونږ اوساسي په هر ولایت کې د اکسیجن لپاره په شفخانو کې اکسیجن دی په ولسوالیو کې خپل ډی ایچ لرو ټی ایچ سی لرو په دې ټولو کې د اکسیجن هغه سہولت تقریبا چې مهیا شوی دی نو تاسو کولای شئ چې خپل ناروغان چې د اکسیجن ضرورت لري باید مغه نزدیک کلینیک ته ورشي. بل وفي الله خان ولي الله د خوست نه پښتنه کړی و چې په دې پښتنه باندې ځل صحیح پونه شم ورو کتا چې راته صحیح دغه کې
د مېدې تکلیف درلود روختون ته تللی و ګمانم چې
bale 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 ډیره ځای په پښتنه کې دا و چې ډاکټر راتو ال چې اخو شیرانه چې تاسو یو کوم بل مریض درلود د مېدې تک د هغه ډاکټر باندې دوی دغه یو روډیا خپل مریضانو ته ورکړي دا د مریض په وړاندې باندې جفا ده دا غي سر زیاته ده ځکه ناروغ چې ده دا د یو ډاکټر ته په امید باندې راځي کله چې د امید لمنځ ځینو که خوره نه خواسته دا کرونا نه یو دا ته دومره حدا پوری تهدید شي دا د نور ناروغیو لپاره خپل زمينه مسایل دي. دا مریض موږ ته جنرال نیوروسس پیدا کیږي چې به تکلیفونه ورته پیدا کیږي چې نه دومره کمزورې شوم دومره یو سخت ناروغي نیولې مې چې هغه د خلکو لمانه کړکده نو ټول ډاکټر صاحبان به دا سني وي اکثریت نه پويګم چې هغه به کوم بل مشکل ولري اتمن باید مریض سره خروغ بر وشي دغه نورسته موږ خو اتمن ټول ډاکټر صاحبان په ماینه خانو کې ځان ته داسې سہولتونه برابر کړی دي چې دا تماس فیصدی به کم شوی ده نو ناروغان چې کلم ډاکټر سره راځي باید په ګرین تندی باندې د ماینه نورسته هر ډاکټر صاحب باید خپل کوم لباس چې ورکول شوی دغه استفاده کوي ناروغ د ماینه نورسته کله چې مشکوکیږي باید کووید 19 لپاره باید د سیمپل ورکول اجازه ورته ورکول شي یو مجهز سنټر ته ورکول شي او کچیرته ناروغ کی د اراض ولای موجود وي خبره ده چې ناروغ ته باید یو ساده دوا ورکول شي ماغه د پرستامول د خاندان او کور ته رسول شي او کرنټین توصیه ورته وشي دا د شهال ډاکټر سره د کارکوي یعنی د یو ناروغ سره خصوصیت نه دي هغه اخلاقی مشکل دي ته پیدا کیږي نور بل پښتنه ضرور کړی و سعودي سعودي ملګری پښتنه کړی فکر کوم د کوم پنجاب نه زنګ وهلې وو چې دا وایروس په ټلیفون باندې کې چیرته څو خبرې کوي انتقالي کې نه انتقالي نه ورور په ټلیفون باندې ځکله دا وایروس نه انتقالي په ټلیفون ورسره غږیږي په وایبر ورسره غږیږي په نور انټرنیټي کوم خدمات تلري په غي ورسره غږیږي هیڅ مشکل پکې نشته تاسو هیڅ کوم مشکل نه پیدا کیږي نه ورغون دي ځکه ناروغان سره دغه د مخابراتي شبکو له لارې تماس پیدا کی تر څو پورې غوي ته خدای مکه کوم مشکل نور پیدا نشي نو دا د ټلیفون د تماس واسطه باندې هیڅ کله نه انتقالي او بل خبره دا کړې و چې دغه کچیر یو کس په دغه باندې اختبی په کووید 19 باندې د ټیسټ دغه ټیسټونه چې دی د لګ قیمت بها دي ځکه یوازې اوسه پورې په افغانستان کې اجازه و چې
دولتی پونتون کې به دا معاینات کېدل. اوس خوشبختانه شخصي وروختون ته هم اجازه ورکړل. نو دا د سی یعنی د سی وساده معاینه نه ده چې موږ تاسو په هر ځای کې حقوق خپل معلوم ځای نه دي او باید تل ناروغ واسو شو تر څو ورته ټیسټ وشي.
تو حساب له زبل نه هم ټلیفون کړی و چې د کورونا وبا تاریخچا او په زمن کې د واکسین د جوړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
د وبا تاریخچا کومه تاسو فکر کوئ په 1903 سال وخت کې هم په افغانستان باندې تیر شوی دا چې ډیره کسانی وجلی والګا چې دا اوس په 2015 کې کوم اوټ بریک پیدا کړی او داسې لګ لګ مشکلات دا په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې اوس شروع ده د کورونا په اړه بحث وایم. دا د کورونا وبا چې په افغانستان کې د یعنی د افغانستان په اکثره ولایتونو کې دا وبا قائم شوی ده. په نورې نړۍ کې شته، د امریکا کې، د آسیا په هیوادونو کې، په اروپا کې، په ټولو کې شته. او د واکسین په اړه باندې لا تر اوسه پورې د کوم خاص ځانګړي واکسین موږ نه دی پیدا کړی چې موږ یې مریضانو ته توصیه کوو او د هغې په واسطه باندې موږ د دې ناروغۍ د راتګ څخه مخکې د دې مخنیوی وکړو. خو یوه خبره چې یعنی موږ خپل مریضانو ته خپل مریضانو ته توصیه کړې، هغه د یوه ناروغ چې بیرته وروسته شفایاب شوی و د هغې پلازما هم راغستې ده، د هغې د وینې ګروپ مطابق هم بل ناروغ ته زر کړې ده. نو الحمدلله تقریبا چې اویا اتیا فیصد ناروغان ورسره ځواب ورکړی دی. که چېرته ډاکټر صاحبان دې ته لږه توجه وکړي نو په دې باندې موږ کولی شو د تداوی په پلان کې شامل شي، کولای شو چې بعض ناروغان په دې باندې تداوی کړو.
پله ډاکټر صاحب خیبر کلیوال، تاسو نه مننه. تاسو سره وشي د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور هم سره وصل شوی دی. سمسور صاحب خبرونه ته خلاص
ډیر مننه، تمام سلامونه ومنه.
سمسور صاحب نه پوهیږم چې تاسو به دا خبرونه اوریدلې وي، د اوریدونکو ډیر پوښتنه وي چې ډاکټر صاحب کلیوال ورته ځوابونه ورکړي. په مجموع کې اوس راته وایي چې په افغانستان کې د کورونا یا د کورونا د کووید 19 ناروغي وضعیت څه ډول دی؟
نو مجموع کې کوم وګورو تقریبا 2905 شوي مثبت واقع موږ په افغانستان کې لرو او لدينا تقریبا 9306 شپې ته کسان چې دي هغه رغېدلې دي بیرته خپل کورو ته تللي، یعنی دویم معاینه یا ټیسټ منفي شوی ده. او تقریبا 2021 تنه موږ ثبت شوي فعال د کورونا وایروس یعنی لرونکي خلک لرو چې هغه یا شفانو کې اکثریت په شفانو کې بستر دي. فعلا وضعیت داسې ښیي چې موږ یو د تعادل حالت ته راغلی یو چې روزمره واقعیت د موږ ډیر نه زیاتېږي بلکې هغه یو د ثبات حالت کې یو. او که دا د ثبات حالت موږ وساتو آئنده هفته کې د دې ډیر امکان ده چې کرا کرا د کورونا واقعیت کم شي او بیا په افغانستان کې د مصابو کسانو شمیر په کمیدو شروع شي. مګر دا دې پورې اړه لري چې آیا خلک موږ او تاسو ټول افغانان په دننه په افغانستان کې د ویروس د انتشار نه مخنیوي کوو، او د انتشار نه مخنیوي دا د چایا د ماسک نه استفاده کوو، د ځای له کورونا نه وځو، دوه متر خپل هغه واټن ساتو او لاسونه بار بار وینځو. نو کدا کارونه وکړو د ویروس انتشار به کم شي او بیا امکانات ډیر زیات دي چې ان شاء الله آینده ته نورو نه تر اتو هفتو پورې حالت ښه شي.
سمسور صاحب، تاسو ویل چې دغه وضعیت اوس تقریبا ثابته بڼه خپل کړې ده، څه ډول د ارزیابي کوي؟ آیا دا د هغو د کورونا د مشکوکو پیښو د ازمیښتونو په نتیجه کې دغه غته تاسو رسیدلې وي نتیجه ګیرۍ ته؟
موږ د تیرې 14 ورځو یا د 2 هفتو ارقامو ته چې وګورو نو هغه ارقام دا ښیي چې هغه کسان یعنی روزمره څومره کسانو معاینات کېږي او څو فیصد یې مثبت دي. نو دغه د مثبت کېدو فیصدي چې دا د کسانو دا تقریبا د ثبات حالت ځان ته اغېشتی ده. پخوا مثلا د اختر نه د کوچني اختر نه بعد د مثبت کېدو فیصدي 80% وه، یا بعض ولایتو کې لدین هم جګه وه. اوس کرا کرا دا راکمه شوې ده او یو د ثبات حالت ځان ته اغېشتی ده. دا اول. دوم، هغه مریضان چې د افغانستان کلینیک افغانستان کې دولتي کلینیکونو ته راځي او هغه د اراضو علایم د تنفسي مشکلاتو لري، یعنی ټوخی لري یا د تنفسي طرق تنفسي مشکلاتو سره راځي، هغه مریضان چې موږ ګورو یا وخت کې به د ورځې په ټول افغانستان کې په زرګونو تنان راتلل، مثلا 1,000 - 2,000 - 3,000 تنانو به د کلینیکونو ته مراجعه کوله. اوس هغه تنان چې موږ ګورو هغه لسلو نتیج شوي دي او دا مراجعه د هغو تنانو دام د ثابت حالت ځان ته اغېشتی ده. او دریم شاخص یا انډیکیټر چې موږ استفاده کوو هغه دا ده چې د موږ څو فیصده بستر د دې کوویډونو شپخانو کې 100% بسترونه ډاک دي. نو په خوا دا بسترونه چې 100% یا 100% نه زیات ډاک دي اوس په فرق کوي ل 100% نه تر 80% پورې بسترونه ډاک دي او دا ثابت حالت ساتلای دا
د پلازما دی وینې د ټولولو کمپاین تاسو پیل کړی او په دې برخه کې تاسو تر اوسه څومره پرمختګ کړی دی؟ کافی وینې راټول شوې ده؟
کمپاین شروع سو او ابتدا کې موږ کوشش وکړو چې یو مقدار پلازما را شروع راټول کړو او اوسم دا جریان لري او هغه مریضان چې دغه د وینې ګروپ پلازما موجوده وي او دویمه خبره دا ده چې هغه ټول شرایط پوره کړی وي چې د پلازما تداوی وشي نو هغه مریضانو ته اوس پیلن د پلازما تداوی کیږي مګر ضرورت دی ته دا چې دا نورم ګړندای شي هغه کسان چې رغېدلې دي هغه د بیراشي د نورو افغانانو سره چې اوس په شفخانو کې بستر دي او مشکل سره مخامخ دي حالات خراب ده مینه دی ورکی چې څو دی غو دی پلازما نه موږ استفاده وکړو او دا مریضان ته تداوی کو او که خدای کوله چې دا مریضان بیرته روغ شي او خپل کور ته لاړ شي.
سمسور صاحب تاسو کوم څه چې مهم وي او غواړي چې هغه د افغانستان ټول وګړي چې د اوسه اوري د ازادي رادیو اوریدونکو هغه ته ورسوي.
اساسي موضوع اوس مطالعاتو خوده لیدا کومه غواړو چې د دې ویروس د انتشار نه مخنیوي او ټول د ماسک نه استفاده وکړي. هغه کسان چې د سمال لري نو د سمال په استفاده سره د خپل پزه او خوله پټه وساتي او بیا دا چې همیشه د 2 متر فاصله مراعات کړي دا د دې باعث کیږي چې موږ د ویروس انتشار نه مخنیوي وکړو او که خلک له وزارت د ساتنې سره همکار شي د دې امکان ډیر زیات دی چې ډیر په کومه موده کې موږ د دې ویروس د انتشار نه مخنیوي کولای شو او د حالات په خپل کنټرول کې راوستای شو.
بله ډاکټر صاحب سنسور له تاسو نه مننه. ډاکټر صاحب کلیوال تاسو د سمسور صاحب خبرې واوریدلې چې وضعیت تقریبا تر یو ثابت حالت غوړه کړی دی. آیا تاسو مو سره موافق یاست وضعیت د افغانستان کې د کیدو په لور باندې روان دی؟ تاسو چې وضعیت له نږدې ګوري
سمسور صاحب چې کومه خبره وکړه کاملا صحیح خبره کړې ده. ځکه موږ تاسو کده په خوا پر طلب باندې اوس کومه سروي ګورو چې په افغانستان کې پیښې تقریبا چې راخښې وي او راټیټې وي نو الحمدلله وضعیت د خکېدو په لور روان دی. خو کچیر د تاسو خبرې ته اشاره وکړه چې مخې ته غټ اختر را روان دی او په دې کې موږ ازمن هوادوال بیا به احتیاطي وکړي نو دا خو معلومه خبره چې داسې یو نورین باندې بیا بدل شي چې تر څو میاشتو حتی تر کال پورې دا بیا کې د شیزم په هواد کې پات شي او دغه هوادوال لا سر درد دی وته پیدا کی. نو خو خبره دا چې اوس دا کومې پیښې چې سکیږي د پمپا په پرتله باندې ډېری کمې شوې دي. اکثریت مریضان موږ په کورونو کې تداوی کوو خو کیږي ورسره نتیجه ښه ده. خو کچیر ته دغه د کرنټین اصول بیا مرات نشي او بیا خلک په همغه ډول باندې قتلوي شکل باندې تګ راتک شروع کی نو حالات شاید نور هم بحرانی شي او یو کړکیچن حالات ورکو.
بلې کور ودان د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خیبر کلیوال او د غرض افغانستان د امروختي او وزارت ویان ډاکټر اکمل سمسور چې په دې خبرونه کې مورا سره برخه واخیسته. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه و.
چھکا ودائی سمر آغئی عاشقی صفه هسی رنگ پایمان.